زویلتان بحث خواهیم کرد، فراموش نکنید. تا نیم ساعت دیگر حالا در 30 دقیقه پیش رو با اسمت ساروان در برنامه خبری حاضر باشید. خوش آمدین شما.
دیر من نه نیمی سب عطا بجش وی قدر من آوردون کت هسته هم سلامون آورندی کم پا دیخ پروانه که ده کندوز ده وضعیت پرده ده افغانستان ده ولسمشر او هم درست ده امریکا ده ولسمشر ده سرګندونو او د کندوز د ورستی وضعیت په اړه راپورونه لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای په کندوز کې پر یو روغتون په هوایي بمبارۍ کې د لستنو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشیني لري. د کندهار امنیه قمندان وای تیار دی چې کندوز کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیه وای په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. به هم پوره خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبه په ورځ د افغانستان په کندوز کې پر یو روغتون د هوایي بمباری په نتیجه کې د لسو تنو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشیني څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د دې پېښې په اړه به څېړنې وکړي. اوباما په یوې اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ خپره کړه ویلي، د امریکا د خلکو له لورې لاغو طبي کارکوونکو او نورو ملکیانو سره ژوره خواخوږي څرګندوي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو د روغتون په غمجنه پېښه کې وژل سوي دي. ولسمشر اوباما هم درز ویلي چې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دې پېښې په اړه چې د شنبه په سهار وسوه پوره تحقیقات پیل کړي او د دې تراژیدۍ په اړه تر دقیق قضاوت مخکې به د څېړنې نتیجو ته صبر وکړي. د کندهار امنیه قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي، تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې یو کنفرانس ته وکړه.
موږ د مرکزي حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې ځون سم کولی شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه رامر کوي، موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرزاق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارې د کمزوري او نه همغږۍ نتیجه وبلله. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل سو. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي رډو ته ویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله وسلواله حمله وکړه او هغه یې وواژه. د نایاب وینا، معلم حبیب الله په سیمه کې یو بانفوذه قومي مشر و، تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې څلور تنه دولت ضد وسلوال وژلي او څلور نورې ژوبل کړي دي. د 215م اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې په تیرو اته څلوېښتو ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولیکوټ ولسوالۍ کې دغه راز د لشکرګاه په دوراهي سیمه کې د وسلوالو د غونډېدو پر ځایونو د ملي اردو لخوا بریدونه سوي چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل سوي، څلور ژوبل سوي او اته حلقې ماینونه کشف او شنډ کړی سوي دي. په اعلامیه کې نه دي ویل سوي چې آیا په دغه عملیاتو کې افغان پوځیانو ته هم زیان رسېدلی او که څنګه. وسم په مکړې څو سیمې زونه ډیوالو خبرونه ته. د عراق د پلازمینه بغداد په شیمیشتو سیمو کې پرون لشت لشه څلور وش کسان وروسته لاغې وشل سول چې ځانمرګو بریدګر هڅه وکړه یو پوسته ونیسي. دغه برید د کازیمه سیمې په عدن میدان کې پر یو پوسته سوی چې له کبله لشت لشه یو شپېته کسان ټپیان سوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قومندې د مرکز ویاند ویل امنیتي ځواکونو د درو بریدکوونکو له ډلې یو تن په ډزو وژلی او دوه نورو په ځان پورې تړلې منفجره مواد چولی دي. د یو څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. داعش ډله وخت ناوخت د عراق پر امنیتي ځواکونو یا هم شیعهګانو حملې کوي. روسیه وای په سوریه کې به خپل هوایي حملې زیات کړي. دغه هوا تر دې مخکې ویل و چې له چهارشنبه راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څباندې شپېته الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندری کارپاتولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپل هوایي حملې لا شدید کړي. د دغه خبره پرون په مسکو کې خبرالام ته وکړه.
ناشا رازویدکا فیکسیروی شو بویکی
د یو ایز موږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړی چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې و په وتلو دي د دوی په لیکو کې وارخطایي او تېښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرېښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. د کارپاتولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څه باندې 50 اهداف وشتلی دي. په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور پراختیا انتقادونه هم پارولی دي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یوې اسرایلي کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بلغړی یې وژل. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی سړی د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سي، د دې کورنۍ دوه نور غړي ټپیان کړل. دغه اسرایلي کورنۍ له یوه معبد نه د خپل کور خواته روان وه. د اسرایلو د پولیسو ویاند وویل دا وژنې یو تروریستي برید و. د فلسطین یوې سختدریځې ډلې اسلامي جهاد ویلي چې برید کوونکی د دوی غړی و. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د روانې خپرونې په دوام کې د افغانستان ولسمشر په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون پر بمبارۍ خواشینی څرګنده کړه. په دې خبرونه کې کندوز ته ځو او له خپل خبریاله د دغه ولایت وروستی حال هم درکوو. له کندوز څخه یو شمېر تللي کسان ادعا کوي چې د افغانستان پوځي الوتکې د ټپیانو پر ځای د پیسو په بدل کې عام خلک د دغه شاره باسي. د هلمند ولایتي شوراوي طالبان په دغه ولایت کې د برېښنا له درکه 300 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کوي. خو د برېښنا رئیس وایي
مبلغ تعداد مستند را معلوم فقط د هغه سمش پیسې نه ټولو چون په ساحه کې موږ چندانې اختیارات او وخت په اصطلاح داسې نه لرو.
دا اوسنی نور راپورونه په دې خپرونه کې چې تر اتمی بجو دوام کوي وړاندې کیږي. ساعت 8:02 شوې د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو چې اوس ازادي راډیو اوري د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اوریدای شي. اوس لومړی کندوز ته ځو. په د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د کندوز اوسنی وضعیت کې اوریدونکو ته توضیح کړئ چې اوس وضعیت هلته څرنګه دی.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې تیر شپه په دغه ولایت کې د عملیات روانو، هم ځمکني عملیات هم هوایي عملیات. د کندوز امنیت قومندانې ویان سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. یعنی د افغان ځواکونه جنوبي اخ نه شمالي اخ تم راوخت دي. یعنی شمالي اخ کې به پخوا وسلوال طالبان اوس تر ډیر ځای پورې افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی ده. او همدارنګ دوی ویل چې دوی له ډیر احتیاط سره کار اخلي ځکه چې په یو شمېر لوړپوړو ودانو کې وسلوال طالبان پر سوي دي. له هغه ځای په امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي. دا هم ویل چې یعنی په ډیر ژر به دغه ولایت د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي.
بله، تاسو ویل چې د نشته یادونه هم وکړای. مرسی لزینو شاهدانو سره په کندوز شهر کې خبرې کړې دي. هغوی وایي چې اوس د کندوز لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ټولې جنوبي سیمې تاثیر شوې دي. مرکزي برخه هم د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. لیکن د تر پرون ماښام پورې د کندوز په داخلو سیمه کې څه ناڅه جګړه روانه وه. تاسو چې کله له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي یا له د ولایت له مقاماتو سره، هغوی څه وایي چې جګړه په یا د طالبانو مقاومت په کومه دقیقا په کومه سیمه کې دی؟
د کندوز امنیت قومندانۍ ویان سرور حسینی ویل چې اوس مهال جګړه د داخلو په سیمه کې، همدارنګه د خاکنۍ په سیمه کې، خاکنۍ نه لاندې د نوابات داخل په دغه سیمه کې، او دی خواته د منطقه د بندر خانابات ما وخت جنگ جګړه یعنی نزدې زده د بالایسار سیمه ته دالته جګړه رسیدلې ده. هغه ویل چې اوس مهال وسلوال مخالفین د تښتې په حالت کې دي. خو بلې خواته د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار ازادي راډیو ته ویل چې په دا 15 ورځو جګړو کې 1500 تنه ټپیان دغه روغتون ته انتقال شوي دي او له شپېتو زیات وژل شوي کسان چې په دوی کې ملکیان همدارنګه د طالبانو ټپیان هم شامل دي. هغه ویل چې اوس مهال په کندز کې ډاکتران له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر ډاکتران وروسته له هغه چې په به سرحد روغتون باندې بمباري وسله تښتېدلې دي او دا مهال درې تنه نرسان د زخمیانو او د ناروغانو په خدمت کې دي. دوی ویل چې اوس مهال دغه روغتون له د دوا له کمښت سره او د اوبو له کمښت سره د ډوډۍ له کمښت سره مخامخ دی.
ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د وروستۍ بمبارۍ له کبله بخښنه غوښتې ده. خو د جنرال جان کیمبل دفتر ویلي چې د بخښنې دغه خبر نشي تاییدولی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده، خو په عین حال کې ویلي دي چې باید د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې صبر وشي. د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې مشر د وروستۍ پیښې په اړه د بې طرفانه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د سالم محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې د بهرنیو ځواکونو د وروستۍ بمبارۍ له کبله خپله خواشیني څرګنده کړې ده. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي د پرون سهار په بمباری کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان سوي چې په هغو کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان کارکوونکي او ډاکټران هم شامل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د ناټو د غوڅ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان کامبل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې او بخښنه یې غوښتې ده. خود ناټو د غوڅ ماموریت یوې ویاندې له رویټرز آژانس سره په خبرو کې د جنرال جان کامبل لخوا له ولسمشر غنی د بخښنې غوښتلو مسله تایید نه کړه او ویل چې دا خبر به بیا چک کړي. افغان حکومت وایي د پیښې په باب یو هیئت ګمارلی چې څېړنه وکړي. د نورو سازمانونو او چارواکو ترڅنګ ملګرو ملتونو هم په کندوز کې پر دغه روغتون وروستۍ هوایي حمله غندلې چې له کبله یې د وروستیو راپورونو له مخې 19 کسان وژل سوي چې په هغو کې 12 کسان د بې پولي ډاکټرانو د سازمان کارکوونکي، 4 تنه پوخ عمره ناروغان او 3 نور یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر زید راد الحسین وویل پر یو روغتون هوایي حمله شایي یو جنگي جنایت وبلل سي. په دې برید کې چې پرون سهار وختي سوی و د شتنه نور شدیدن ټپیان سوی دي. د بې پولي ډاکټرانو سازمان دغه حمله له نړیوالو بشري قوانینو یو څرګنده سرغړونه بللې او په دې برخه کې د بې طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان عملیاتي مشر برد ینسنس پرون له بروکسل نه رویټرز آژانس ته وویل دوی په دې باب د بې طرفه څېړنو غوښتونکي دي.
We haven't had any communication
تر اوسه نه د نړیوال ائتلاف نه هم د افغان دولت لخوا مستقیم تماس را سره نیول شوی دی، ځکه نو بیا په سرحد سره وایو موږ چټک وضاحت غواړو او موږ د بې طرفه څېړنو د پیل غوښتونکي یو. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیري اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په سپکو او درنو وسلو سنبال ترورستان دغه روغتون ته ورغلی وه، له ودانۍ او خلکو یې د سپر په توګه کار اخیست او له هغه ځایه یې پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کولې. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وین صدیق صدیقي ویلي چې د بمبارۍ په وخت کې له 100 تر 1500 پورې ترورستان په روغتون کې پټ وه. د ویلي په برید کې ټول ترورستان وژل سوي او ځینې ډاکټران مو هم له لاسه ورکړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د کندوز یو شمیر خلک ادعا کوي چې له ځینو پوځي الوتکو څخه د اکمالاتو او د ټپیانو د انتقالولو پر ځای د دغه ولایت د خلکو د وړلو لپاره کار اخیستل شوی دی. دغو خلکو آزادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کسان د زیاتو پیسو په وړاندې د همدغو پوځي الوتکو په واسطه امنو سیمو ته وړل شوي دي. د دفاع وزارت چارواکي کس هم دا اداره د وی خو وای چې ک په دې برخه کې دقیق استاد او شواهد موجود وي نو له سرغړونکو سره به جدي چل چلند وشي. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې کندوز له څو ورځو راپه دې خوا د جګړې په لمبو کې سوځي، ازادي راډیو د افغانستان د هوایي ځواک له الوتکو څخه په دغه جګړه کې د ناوړه ګټه اخیستنې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ویل کېږي چې یو شمېر فرصت طلبه کسانو د دې پر ځای چې د جګړې له ډګره ټپي سوي سرتېري انتقال کړي او هلته اکمالات ورسوي، د زیاتو پیسو په اخیستلو سره ملکي وګړي له کندوز څخه کابل او یا نورو ولایتونو ته وړي. فرحت چې ځان د یوې دولتي ادارې کارکوونکی معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته د درو کسانو د راوړلو په بدل کې 15,000 افغانۍ ورکړي دي.
دوردو څلور ماشین الوتکې چې مواد پکې وړي وي، خو مونږ ته ویل چې څوک در باندې پوه نشي. یوې الوتکې 1,500 ډالره او یوې بیا 8,000 افغانۍ اخیستې او یوې هم 10,000 افغانۍ. خو شخصا ما خپله چې د اردو کس مو پیژندی، نو درې کسې د 40,000 افغانیو په بدل کې راوستلو.
فرحت وایي د ډېرې مجبورۍ له مخې دا پیسې ورکړي، خو اوس غواړي له خپلو ملګرو سره خپل فریاد ارګ ته تر افغان چارواکو پورې ورسوي. په همدې حال کې د کندوز یو بل اوسیدونکي چې هغه هم له جګړې تښتېدلی او نه یې غوښتل نوم یې خپور سي، له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت کوي. دی وایي زموږ سره 10,000 افغانۍ فیصله کړې وه، عسکران وه. کله چې هوایي ډګر ته راغلو الوتکه ډکه سوې وه، نو موږ ته یې وویل چې په 10,000 نه کېږي، که 1,500 ډالر راکوئ بیایو مو، که نه نو نه مو بیایو. دا چې موږ مجبور وو او پیسې مو هم نه درلودې، یو بل کس موږ ضمانت وکړ او 1,000 ډالر مو ورکړې. دوه کسه وو، هلیکوپټر نه وه، څلور ماشین الوتکه وه. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې هوایي پوځي ترانسپورت په خپل وخت د اکمالاتو مکلفیت لري او که د کندوز د خلکو دا ادعا ثابته سي، نو دا ستر خیانت دی.
کله کله داسې هم سوي دي چې څوک تیارې ته نه دي پرېښودل سوي یا هغو دې نه دي انتقال سوي، شکایت کوي چې هلته پیسې اخیستل کېږي. هوایي قوتونو وظیفه دا ده چې په وخت و زمان باندې اکمالات وکړه، زخمي او شهید انتقال کړه، ځکه د زخمي انتقالول د شهید انتقالول دا په مرال باندې ښه تاثیر کوي. که څه وایي هم دا غټه خیانت ده، دا درست کار نه ده.
د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب وردګ هم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د کندوز د خلکو ادعا رد کړه او وی ویل
دغه ادعا په کلکه ردومه. هر څه چې دا ادعا کړې ده که ثبوت و اسناد لري، موږ به هغو پیلوټانو یا انجینرانو یا تخنیکانو ته کلکه جزا طبق د قانون سره ورکړو.
په همدې حال کې داسې راپورونه هم شته چې د ځمکنیو ترانسپورتي شرکتونو د ټکټ بیه چې له کندوز او نورو شمالي ولایتونو څخه کابل ته راځي هم د پخوا په تناسب څو برابره زیاته سوې ده.
په ولسي جرګه کې د کندوز ولایت یو استازي وایي د دې ولایت چې د کندوز له جګړې ملکیان خوندي سیمو ته ولېږدول شي، په کار ده څو ورځنی اوربند وشي. د کندوز وکیلې ډاکټرې فاطمې عزیز ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کابل کې د تحسن یوه خیمه هم درولې او شعار یې دی کندوز وژغوري. میرمن عزیز وایي په کندوز کې یوه غمیزه روانه ده، د خوړو کاختي راغلې او ملکیان په جګړو کې ګیر پاتې دي. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې له فاطمې عزیز څخه پوښتنه کړې چې تاسو له خلکو سره په تماس کې یاست، په کندوز کې وروستی وضعیت څنګه دی؟
کندوز کې وضعیت ډېر خراب ده. کندوز کې یو فاجعه ده، اوس خلک ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خلک ځوانان په سړکو پروت دي، مړینه یې نشي دف راولې. داسې یو وضعیت خراب دی چې بېخي په ټول جهان کې زه فکر نه کوم دغسې یو وضعیت په سوریا کې، په عراق کې دغسې وضعیت زه فکر نه کوم چې شوی دی. اوس په افغانستان کې داسې په یو په کندوز کې داسې یو حالت خراب دی چې زه څه درته ووایم. دلته تیارې بمبار کوي، خلک مړه کېږي، که طالبان وژني خلک وژني. صفاخانه کې بمبار شوی دی، هلته طالبان ځای په ځای شوی و، بمبار شو، ډاکتران ملا شو، نرسان، مریضان اور اخیست، ټول خلک اور بل دی. په خدای چې بلند منزلونه، ساختمانونه، دا د خلک کورونه ټول اور نیولې ده.
تاسو په کابل کې د تحسن یو خیمه درولې ده، هدف مو څه دی د دې اقدام؟
دغه خیمه چې موږ ورته کړې ده اوس په دې خاطر ده چې زمونږ د کندوز خلک اواز چت شي، کندوز نجات ورته. دا زمونږ شهر دی چې کندوز په اور سوځيږي، خلک د موږ اواز واوري. دا جهان دا شر دوستي څه کله جهان کې بچر دوستي څه کنه. دا خلک باید زمونږ غږ واوري، او توجه وکړي او یو ورځ یا دوه ورځې دپاره اوربند شي چې دا ملکي خلک د کندوز نه ووځي. دغسې یو وضعیت خراب دی. اوبه چې پیدا ونه شي، دا ډوډۍ چې پیدا ونه شي، دا ماشومان تږي وږي په کوټو پروت دی، که بیرون ووځي که هلته بمباردمن کېږي که طالبان یې ووژني.
ویل کېږي چې په کندوز کې له څو ورځو راهیسې تقریبا یوه هفته په پوره کېدو ده چې هلته پوځي عملیات روان دي. دغو عملیاتو آیا نتیجه ورکړې ده؟ د سیمو په تصفیه کې دغه ورځ امن پراوستلو کې کومک کړی؟
دا عملیات چې اول آغاز شو لږ ښه وو، نتیجه یې ورکړی وو. اوس بېرته اور واخېسته، بېرته طالبان ډېر راغی. مونږ نه پوهېږي چې دغه طالبان د کوم ځای نه راځي، څه رقم راځي. هلته خو کندوز داسې هم سرحد د نورو ممالکو چې دا طالبان هلته تربیه کېږي، هغه هم په همسرحد هم نه ده. نه پوهېږي چې دغه طالبان دومره د کله کوم ځای نه راځي. ټول انتحاریان راځي هلته. داسې بېخي او بد وضعیت روان دی.
افغان حکومت ژمنه کړې ده چې په تخار، بدخشان او نورو ولایتونو کې به د کندوز له بې ځایه سوو کسانو سره مرسته کېږي. تاسې چې په تماس کې له خلکو سره، دغه بشري مرستې دغه بې ځایه سوو کورنیو ته رسېدلي دي؟
تر اوسه د بې ځایه سوو خلکو سره خو بېخي مرسته نه ده شوې. زموږ خلک چې دی د همجوار ولایتونه لکه تخار، بدخشان، بغلان، بې ځایو کې هم بې ځایه سوی ده، او په کابل کې هم خلک راغلي دي بې ځایه سوي دي. خو دوی ته تر اوسه کوم ځای مشخص نه دی. خلک په کانتینرو کې، په کوټو کې، په سرایو کې، دلته کې ځای په ځای شوی دی خپله. خو زه فکر کوم چې دوی ته یو مشخص ادرس یې، یو ځای مشخص ورته یي چې کومکونه ورته مرسته ورسیږي.
په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازی ډاکټره فاطمه عزیز و چې د کندوز د وضعیت په اړه له آزادي رادیو سره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت 8 بجې او 22 دقیقې شوې. د هلمند ولایت شوراوی طالبان یوازې له دوو ولسوالیو څخه هر کال د برښنا له درکه 300 میلیون افغانۍ عاید ټولوي. د برښنا رئیس په شمالي ولسوالیو کې د طالبانو لخوا د برښنا د عاید او د ټولولو خبره مني، خو دقیق شمیر نشي. په عین وخت کې د برښنا ریاست د ځینو دولتي او مرستندوی ادارو څخه د برښنا د مصارفو د نه تحویلیدو په خاطر شکایت کوي. په دې اړه له سیمې څخه د ازرې رادیو د خبريال الیاس دایی راپور واوري.
د هلمند موساکلا او کجکی ولسوالیو کې وسلوال هر کال د شاوخوا 300 میلیون افغانۍ په ارزښت د برښنا وایي ټولوي. د هلمند ولایت شورا غړی او د کجکی اوسیدونکو مجید خونزاده وایي که د بازارونو او ترانسپورت عواید ته دقیق حساب وشي تر 1500 میلیون افغانۍ یاد عواید ډیریږي. هغه وویل د برښنا او ترانسپورت د عوایدو پر سر تېر اونۍ د وسلوالو او دایش ترمنځ سخته نښته هم وسوه چې د دواړو غاړو شل تنه پکې وژل شول او دغه عواید بیرته د طالبانو په لاس ورغلل.
برښنا ټیکس ته اشاره ډېر غټ عاید کېږي. بېخي کلنی عاید یې تقریبا 15000 لکه په پاکستاني روپو ته رسېږي، او د ترانسپورت پیسې دي چې دوی جمع کوي، خپله د دوکانو مالیه د دوی جمع کوي. اوس په اوس کې چې تاسو نه خبر یاست چې هلته دوی بیا نه خود جګړه سره وسوله چې یوې ډلې ږغ وکړي چې موږ د ایشانیو یا د ایشیو د مالیات ټولو د دوی هغه عمده جنجال غټ مشکل هم پر دغه مالیات باندې و چې بالاخره دوی په مابین کې جګړه مشته او ډېر تلفات یې وکړل.
د برښنا د ریاست ځینې سرچینې وایي د برښنا دغه عواید په تیرو لسو کلونو کې د برښنا د ریاست سره په یوه توافق د وسلوالو لخوا ټولیږي. سرچینه وایي د دې عوایدو په عوض کې طالبان د برښنا د ریاست ته کارکوونکو او د لین د غځېدلې شبکې امنیت ساتي، د برق په جوړولو کې مرسته کوي او په قصدي ډول د برښنا مزي نه پرې کوي. د هلمند د برښنا رئیس انجینر نصرالله کانی د وسلوالو لخوا د برښنا د مصارفو د ټولولو خبره مني، خو دقیق شمیر نه لري. هغه ازادي لري ټول په دې دوو ولسوالیو کې ونیم میګاواټ برښنا مصارف طالبان ټولوي.
په دغه مبلغ تعداد مستند را معلوم، فقط د هغه سمو پیسې نه ټولو، چون په ساحه کې موږ چندانې اختیارات واک په اصطلاح داسې نه لرو چې موږ دوی سره پیسې ټولې کړو. یا زموږ پر کنه باوجود چې زموږ پرسونل لرو، هلته د دوی شبکې، هلته موږ شبکې لرو، هغه جوړو په هر وخت کې عوارض پیدا کړي یا شکیږي یا خرابیږي، هغه موږ په زمان سره جوړو او ماشونه هم موږ ورکو. ولې پیسې صرف مستند تاویلې نه موږ ځنی اخلو.
د برښنا رسول ک طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دوی نسی کولای د برښنا وایي ټول کډینو. په لشکرګاه کې هم ځینې دولتي او مرستندوی ادارې شته چې په سلګونو لکه افغاني قرضدار دي او د کلون رئیس یې د برښنا مصارف نه دي ورکړي. انجینر نصرالله کانی زیاته کړه د لشکرګاه ښار د ایمرجنسی روغتون په شمول چې 15 میلیون افغانۍ قرضه ده بس تصدی شپږ اتیا لکه د اجارې او نجارې فابریکه شپږ ویشت لکه او د لشکرګاه مرکزي زندان هم 15 میلیون افغانۍ قرضه ده او په تیرو څو کلونو کې د برښنا مصرف نه دي تحویل کړي. دا به داسې حال کړي چې په لشکرګاه کې د 3.5 میګاواټه برښنا وایي د برښنا ریاست ټولوي چې د دوی په خبره د کال 80 میلیون افغانۍ کېږي او دا شمېره تر هغو پیسو څو چنده کمه ده چې طالبان هر کال په کچه کې او مساکله ولسوالۍ کې ټولوي. د برښنا د ریاست چارواکي وایي که چېرته شمالي ولسوالیو په میلیونونو افغانۍ مصارف د دوی په واک کې ورکول شي کولی شي ځینو نورو ولسوالیو ته د لین شبکه وغځوي او د برښنا اوسنی سیستم چې زوړ دی په عصري او مډرن شکل جوړ کړي. محمد الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
اوس به هم لویدیز مطبوعات را واخلو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي. بیا هم د طالبانو له لوري د کندوز ښار د نیولو موضوع د ډیرو لویدیزو ورځپاڼو او مطبوعاتو د بحث موضوع ده. د جرمني دی ویلت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې ویلي چې د کندوز له پیښې وروسته د جرمني حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ماموریت یو کال نور اوږد شي. ورځپاڼه لیکي د جرمني دفاع وزیر او نور چارواکي غواړي چې په لومړي ګام کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت د اوږدولو په اړه پریکړه وکوي او بیا د ناټو د دفاع وزیرانو په راتلونکي غونډه کې د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون ډیرلین وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت نه یوازې تمدید شي بلکې پیاوړی هم شي. د دې جرمني ورځپاڼې له لیکنې سره سم د جرمني پوځیان چې په مزار شریف کې ځای پر ځای دي له مخکینی مهالویش سره سم په 2018 میلادي کال له افغانستانه وسی خو د کندوز وروستیو پیښو د جرمني نظر وربدل کړی دی. ورځپاڼه کاږي کندوز د جرمني لپاره سمبولیک اهمیت لري ځکه چې د دغه هیواد پوځیانو له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره بهرنی پوځي ماموریت له کندوزه پیل کړ. جرمني د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې 1,500 سرتیری لري چې وسوې په مزار شریف کې دیره دي او پاتې په کابل کې دي. اکانومست مجلې بیا په وروستۍ ګڼه کې د کندوز پیښې ته په اشاره د غمجنې کالیزې په نوم په لیکنه کې کښلي د ملي یووالي د حکومت تر کالیزې یوازې یوه ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غني له یوې جدي ازموینې سره مخامخ شو. د کندوز پیښه له یوې خوا د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره تبلیغاتي بریا وه او له بلې خوا د دې مجلې په باور د افغانستان د بې ثباته حکومت لپاره یو دروند ټکان ګڼل کېږي. اکانومست مجله زیاتوي که څه هم د طالبانو له لوري له نیول کېدو درې ورځې وروسته افغان امنیتي ځواکونه د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ کندوز ته ننوتل خو د دې پیښې په اړه لا یو شمېر پوښتنو ته ځواب نه دی موندل شوی لکه دا پوښتنه چې یو درې لکه کسیز ښار څرنګه داسې اسانه د طالبانو لاسته کشي ود. اکانومست مجله لیکي اوس افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې پرمختګ ته دوام ورکوي او شایي په ښار کې لاسبری وي خو مهمه مسئله دا ده چې آیا په کندوز کې تصفیوي عملیات پرمخ ځي ځکه چې ممکن طالبان د خپلو پلویانو په کورونو کې پټ وي او څه موده وروسته بیا راپورته شي او ښار ناامن کړي. مجله د افغان پوځي افسرانو په قول وایي چې په کندوز کې د حکومت په عملیاتو کې د 250 ترمنځ وسلوال مخالفان وژل شوي چې دا دې ډلې ته لوی ګوزار دی. تاسیز مشخل آسالی رادیو آوری روسیه و این نیوازی با پا سوریه که خپلو هوایی حملو تا دوام مرکلی بلکه لا به شدیدی کلی. مسکو وی پا سوریه که ایر اسلامی دولت دلی یادایش گن مرکزونه بیشتیدی. پا دی موضوع سالی محمد سالی د آسالی رادیو د خبر د مرکزی چنگی د راپور جزیات آبروی.
روسیه و ای پا سوریه که با خپلو هوایی حملی زیاد کلی. دغه هیواد تر دې مخکې ویلی و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف ویشتلي دي. د روسي د لوی درستیز مرستیال دا خبرې پرون په مسکو کې خبري لانو ته وکړي.
ناشا رازویدکا فیکسیروي چې بویکی
زموږ استخبارات او داسې معلومات تر لاسه کړي چې جنگیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې و په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرې ایښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال دغو روسي چارواکي وویل، روسیې د خپلو هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی و او سپارښتنه یې ورته کړې وه چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته دې خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف پرون ویل، د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر 40 زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف وشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي، په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 8 کوچنیانو او 8 ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دي. د دې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو او نن موضوع دا ده چې د افغانستان په شمال کې ناامنۍ ولې زیاتې شوې دي. خو مخکې تر دې چې مایکروفون تاسو ته وسپارو، په کابل کې قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې پر ورځ د افغانستان په کندوز کې پر یو روغتون د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې د 100 تنو د وژل کېدو په خطر ژوره خواشینی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې د دې پېښې په اړه به څېړنه وکړي. د کندهار امنیت قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرزاق د خبرو پرون ماښام په کندهار کې یو کنفرانس ته وکړه. د روزګان ولایت په مرکز تلینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر معلم حبیب الله وژل سو. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې 4 تنه دولت ضد وسلوال وژلي او 4 نورې ژوبل کړي دي. د عراق د پلازمینه بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون لشته لشته 4 کسان وروسته لاغې وژل سول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یو پوسته ونیسي. روسیا وایي په سوریه کې به خپل هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونه په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی. او یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یوه اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بل غړی یې وشل او 2 نور یې ټپیان کړه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی، همکارم اسمت سارون، به همکاری تکنیکی آصف حبیبی با شما هستیم. شمال شرق افغانستان در هفته‌ای که گذشت رویدادهای امنیتی خیلی ناگوار را تجربه کرد. شهر قندوز به دست مخالفین مصالح دولت افتاد. جنگ در حال حاضر در شهر قندوز ادامه دارد. برخی از ولسواری های ولایت تخار نارام گزارش شدند. همچنان در بدخشان بعض تحرکات از سوی مخالفین مصالح دولت صورت گرفته. در بغلان هم چنین تحرکات وجود داشته و در مجموع شمال شرق افغانستان و ولایت های شمالی نارام گزارش داده میشن. چه فکر میکنین علت این ناامنی ها در کجا میتونه باشه؟ در برنامه حاضر میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما شریک بسازید.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی تاسو ته وویل، سش کال نسبت نورو کلونو ته د افغانستان په شمال کې امنیتی وضعیت خراب شوی دی. علاوه په دغو ولایتونو چې جاوید نعیمی ورته اشاره وکړه، یعنی بدخشان، تخار، بغلان او کندوز، په فاریاب او جوزجان او سرپل کې هم سش کال نښتې وشوې ناامنۍ زیاتې شوې دي. په ځانګړي ډول په شمال لویدیځ کې فاریاب وضع نسبتا خرابه ده. په دغو ولایتونو کې سش کال ډېرې شدیدې جګړې هم وشوې. که غواړئ چې د دغو جګړو د علت په اړه خپل نظر څرګند کړئ، نو کولی شئ دا شیبه په 0993 540 او 0923 ټلیفون راوکې. همداراز د افغان بیسیم د 1818 شمیرې له لارې اس ایم اس راستولی شئ. بل لاره هم دا ده چې رادیو ټکی ازادي په یاد لري، له دې طریقه د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رادیو ټکی ازادي په یاد لري.
بله، شماره ها را سارون صاحب اعلان کردن. باز هم امی اسپیل حرفایی را که در اسکایپ باید استفاده بکنن شنونده های ما: RADIO نقطه یا دات AZADI. میتونین برای ما در اسکایپ هم زنگ بزنین، تماس بگیرین، چون کیفیت صدا در اونجا هم بهتر است و همی که مصرف بالای شما نامه در اونجا. از طریق تلفن شنونده های ما هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دغه پروگرام دی چې دا نامه دی ریسیو دی.
بله، په شمال کې نامه ویل دی ریسیو دی.
وکه د یلمند څخه خبر کوم، محمد نعیم جلالی.
بله صاحب،
مهرباني صاحب.
دغه دی د دې عوامل چې دی، دغه عوامل دغه دی چې په دغه کې په ولسوالۍ کې اول د واره ولسوالۍ ته توجه نه کوي حکومت. ولسوالۍ چې ونیولې یا حالت نامي زیاته شوه، نو بره اخر کار هو دغه ته ولاړ دی چې ولایت ته ولاړ دی، او بره ولایت ته ولیږې کېږي. او بیا د حکومت چې په ولسوالۍ کې ولسوالۍ ونیوه چې د خلکو باور بره پر کمی پر حکومت باندې، نو بره دوه معاملې دغه دی چې بره ولایتونه ته کار غریږي. او بل چې هڅونه حکومت واک کمیږي را نږدې کېږي ولایتو ته، خپله د غټو چارواکو دغه بره دغه دی چې څوک یې را تېروي ولایت ته، خپل ځان وایي شباب ما ته غږ نه کوي، او یا په ټیټه سوي یا په لوړه سوي، خو مانا هر سړی خپل د خلاصون لپاره باره د مخالفینو سره یو لار کوي. ولې مخنیوی په ولسوالۍ کې نه کېږي، په ولایتو کې کېږي، په اخر ولایتو ته کار کوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور دې ودان، کور دې ودان. صحیح شو، ستاسې خبرې مو واورېدې، تکراروي.
سلامت.
بل اورېدونکي ته روبات ورکو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
بله سلام.
سلام صاحب، بفرمایئ. بفرمایید صاحب. بله صاحب،
متاسفانه چه تلفنی قطع شو. خیر، بله اردون کتابه نوبت ورکو که نیه پیغامون هم لرو. مهربانی.
بفرمایید صاحب.
مهربانی
صحبت کنین.
متاسفانه رادیو مو لوڑه کرده.
بفرمایید صاحب، لطفا فورا صحبت بکنین. این تماس از اینا هم قطع شد. یک شنونده دیگه داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، از طریق اسکایپ هستن اینا. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم. صلاح احمد زین دلوگر سخن.
مهربانی کوی احمد زین صاحب.
تاسو شمال په نامنه خبر باس که وی د منګه تاسو د حکومت خلک خپل دغه امنی د امریکا غد مزدوران دي، که چیرې د امریکا مزدوران نه وي.
متاسفانه اسکایپ مو هم قطع شو. خیر، بل اوریدون که لرو زن معرفی
تلفن دارم. بله بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی کنین.
زاد کوم د خبر کوم.
مهربانی کوی.
دغه د کندز ولایت د جنګ په اتفاق باندې ذکر کوي، معدن ته په ولایت کښې مونږ د داخل د ولایت کښې یو بازار کښې ده.
بله،
دا د کومې خبرې چې فاطمه عزیزي په کابل کښې ناسته ده کوي، دا بالکل حقیقت نه لري. دلته نه لوږه شته، نه تنده شته، نه چور شته، یو شی نه شته. دا خبرې ټولې بې اساسه دي. کومندان امنی د کندهار دا خبره کړې وي چې زه څنګه کندوز ته زه جنګ کړم. کندوز د جنګ میدان نه دی، کندوز بشخشي نه ده. هر سړی د چي دلته جنګونه کوه که امنیت نیوای شي، دولت یې دې ونیسي، که نه شي نیوای طالبان ته یې دې پرېږدي. دا نو څه خبره ده؟
صحیح نه، دا موضوع زموږ د بحث نه ده. موږ د بحث موضوع دا ده چې ولې په شمال کښې سږ کال ناامنۍ زیاتې شوي دي، علت یې څه دی؟
خو علت چې دی چې دلته دغه خلکو ظلمونه وکړل، اربکیان یې راوستل، د اربکیانو د خلکو کورونه لوټ کړل، د خلکو مالونه غلې وکړې. اول
شما از چی چطور ادعا میکنین ایره؟ چطور ادعا میکنین در حال که خودتان هم در قندوز نیستین؟ در قندوز نیستین چطور ادعا میکنین ایره؟ از کجا خبر دارین شما؟
ما زه په کندوز کې نه یم، ته دا خبره دې کومه کړې چې دا فاطمه عزیزي د په کابل کې نه ولې دا ټول خبره درواغه کوته زشت ده دلته څه چوب شوای.
زه سید مننه چې تلفون
جوړ. تشکر، سلامت باشید. محمد روحانی از بدخشان در پیام خود نوشته کرده که اگر دولت فعلی چند ماه دیگر دوام کنه سمت شمال نه بلکه تمام افغانستان سقوط میکنه، افزایش ها ماجرات و افزایش پیدا میکنه. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته کرده که نامنی های اخیر در شمال افغانستان ناشی از اختلاف های اخیر میان امریکا و روسیه است، به خاطر که در کل جنگ افغانستان گفتن یک جنگ تحمیل شده است، اونجا روسیه مداخله میکنه، فکر میکنم هدفشون در سوریه است و اینجا مردم مظلوم افغانستان قربانی میدن. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نوشته کرده که البته پیامشون به پښتو سره ونسب میروونه.
وای په شمالي ولایتونو کې جنگ د پاکستان لخوا تحمل شوه دی ترڅو چې د افغانستان زیر بنا لوټو خراب کړي.
بله و ماشاءالله فهیم از اورزګان در پیام خدمت نشته کړه که جنگ در شمال و شمال شرق افغانستان از یک سازمان و نهاد تروریستی خارج از مرزهای افغانستان گفتن راهنمایی میشه.
او د ټلیفون لاري اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی را نه سکایپ لاری اوریدون که دهی مهربانی اول تاسو تنو بد
بفرمان سب.
علیکم
سلام سب. مهربانی
سلامت
باشین. خوب هستین؟ خیریت؟
سلامت باشین. بفرمان سب.
ببخشین سب، نام شیرشاه هست، شما را از دنگلس
بفرمان. آقای شیرشاه
از آمد میدم.
بفرمان سب.
من صرف نظرم امی هست بادر که امی جنگه آخر که یک اوج گرفت از صرف توجه کلانا را به حساب جلب آدم بخواهیم بکنیم. او دوی میده که مشکل دهی است که کلانه ما و شما که در رس دولت گستن اینا برای وطن دلسوزی ندارن. فکر با فکر من بخاطر اگه وطن دلسوز داشته باشن شاید یعنی پرابلم ها شاید حل شوه. در حساب ما خودم یک ماه پیش افغانستان بودم.
بله سر
فساد ده حوج خود از یعنی آدم مایوس میشه. آدم افغانستان میام واقعا آدم مایوس میشه که من وطن خود به این حالت زندگی میکنم، وقتی یک جای دیگه میام یک دیگه زندگی نمی برادم خیلی مایوس کن است. به این خاطر فکر میکنم که اگر درد بالا اگر کمک کاری اصلاحات بیاید فکر کنم که جنگ هم
بله
شاید کمتر شد.
بله و انگیزه و علت که شما فکر میکنین در شمال و شمال شرق افغانستان امسال جنگ ها افزایش پیدا کرده در چیست؟
بازم شما رو گفتم مطمئنم که جنگ خود شمال افغانستان بخاطر ازی که چون از یار خوشتانشان این باشه که در آسیه میانه اینا براون دوج نامن بسادر کشورهای دیگرم، لیکن بازم اینا توج رفتن ازی آیق به کار ساده نیسته. اینا خودشان توج بتان براون ادمن کلانا هستن که اینا رو شاید موتره شیش از سیا شاید اینا رو ببرد تا اونجا، بخاطر که خود از اینا اصلا با فکر نمیده کنم که اینا خود جان توجه بدارن برسن.
تشکر شنم دیگه زیاد از شما.
لبغلان یا ویدون که لرو تان معرفی که
بفرمان سب.
برد کلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم فاران و تمامی شنم دادان تان نیازی هستم از فاران.
بفرمان نیازی سب.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه. البته شما بگوید که ولایات شمال شرقی و شمال غربی مانند جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان در طول 14 سال رنج را برده و میبرد و وضع آن از قبل خراب بود. شما ببینید عوامل و دلایلی که باعث سقوط ولایت قندوز و شماری از ولسوالی های شمال گردید قرار زیل است که من تای پنج شماره به شما خلاصه میسازم. اول عدم تطبیق قانون و خلاف قانون حرکت کردن. دوم ضعف و ناتوانی رهبری و مدیریت در اجرای وظایف مقامات دولتی. سوم عدم و نداشتن یک هماهنگی سالم و به موقع از بین بردن و به موقع بین نیروهای ملکی و نظامی افغان. چهارم ضعیف بودن نیروهای امنیتی از لحاظ تنظیم و تجهیزات نظامی در بخش های مختلف چون هوایی و زمینی و نرسیدن به موقع. و همچنان پنجم اختلافات ذات البینی البته روی یک سلسله مسائل چون قدرت، اقتصاد، شهرت و نفوذ طلبی بین اقوام مختلف شمال و در کل افغانستان از جمله عاملی بود و است که باعث سقوط قندوز و شماری از ولسوالی های شمال گردید. اگر چنین به نظر ما شاید که اکثر شنونده ها با این موافقه باشند، اگر چنین عامل طاق ادامه پیدا کند شاید به شماری از ولایات و حتی ولسوالی ها در آینده با سرنوشت ولایت قندوز دچار شوند. متاسفانه اگر چنین عواملی که ما به شما بیان کردم تطبیق شود، اگر روی یک برنامه و در یک چوکات گذاشته شود، ما به شما گفتم میتوانستم که در طول 14 سال در افغانستان نامی در هیچ گوشش نمیبود، ولی متاسفانه روی همین 5-6-7 مسائل و عواملی است که خلاف اینی البته مقامات افغانستان حرکت میکنند و این میشود که باعث این عوامل بدبختی در شمال و جنوب و شرق و غرب می شود. تا شاید که در آینده بازم با چنین سرنوشته های بزرگ البته چار شدیم باید که چنین چیزها بود و متاسفانه اگر یک شخص نتوانست درست عمل کند همین کل شما در عدم تطبیق قانون و یک اما هنگی سالم می دونیم. خدا کنم
دیر منان نیازی شد. سلامت و سید سکایب لاری واردون که لرو می ربانی
بفرمان سید رادی آزادی است.
سلامونم قبول که در نظر محمد در دبی سخ خبری کنم.
مهربانی کوی
بد امنی پدی خاطر راځي ځکه په افغانستان کې کوپر شتون لري. کوپر په هیڅ صورت
پدی شمال هغه کوه په افغانستان کې کفر ولی افغانستان په کفر متهمه وی. لطفا دا خبرې مکوه په خپل په دوبی کې ناستې چاکری وه او افغانان چې تر تاسو ډیر زیات شاید مسلمانان وي په کفر تور نه وي. داسې خبرې داسې دی لکه څوک چې دی ادب خلاف ورزي کوي کنه لکه څوک چې کنزلی کوي عین له دې سره مترادف دي. آینده کې چا داسې خبرې کوله موږ فورا تلیفون قطع کوو. بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو مهرباني وکړئ
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوهر شاه جوهری مده هلمند ولایت د مرجی او د ساری د کارسیز صحیح خسته سره پلایم کیم.
مهرباني کوئ صاحب.
محترم اورو د طالبانو د دولت لپاره کی تاسو امنیت او امنیت لپاره خبره ده. خبر زموږ په شخصي نظر اندازه دي بارو د حکومت انتخابات غواره او په خاطر دغه یعنی تحصیل مخکې د طالبانو د زاړه تحریک ته وګوري هغه په داسې طریقه و چې د شمال یې هم نه نیوه کېدی. دا پروګرام داسې اوښتی دی چې زما په نظر چې د شمالي ولایتو سقوط به راځي مخته وروسته به بیا د پښتنو ولایتو سقوط کېږي.
صحیح. یعنی تاسو وایئ چې د طالبانو پروګرام بدل شوی دی. صحیح شو. مننه. نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
سلامونه سروان صاحب تاسو ته همکارانو ته ټولو اوریدونکو ته صدارې زازین دي پکې
مهرباني کوئ زازای صاحب.
اول خو د ټولو له مخکې د ورور ته ووایم چې مسلمان یو ځکه په موږ باندې دا جنګ تپل شوی دی. که مسلمان نه وای واقعیت کې مسلمان نه وای نو موږ به هم د نورو ملکو غوندې لکه د سعودي غوندې د هغه غوندې ارامه ناست و. تاسو په نامې کې مسلمان وای لکه د دې چلته ناست دي نو موږ به هم اوس دې غوندې ارامه نه به داعش وتلو نه به امریکا وتلو نه بله. دویمه خبره دا ده چې دا زمونږ ناسالمه اداره ناسالم حکومت ناسالم مشران دي. یعنی جنگ بیا په کندوز کې او په بل ځای کې دوی په خپل منځ کې په یو چوکۍ سره نه جوړېږي. یو شي چې اول نه تاده او غلط وي نو تر اخره پورې هغه کوري که هغه یو منزل وي هغه تر پای ته نه رسېږي. یو نه یو ورځ راچپه کېږي. نو دوی خپله ناسالمه اداره ده په خپل منځ کې سره جوړېږي نه نو دغسې شخړې به رامنځته کېږي. که دوی پیسې پاک شي یو موټی شي نو حکومت هم پرمختګ کوي عمل هم پرمختګ کوي. نو دا د دوی خپله غلطي ده چې تاسو وګورئ زموږ نه ښه پوهېږي چې هر یو کاویان دی که هغه دی ځان یې تاسو غوندې نه جوړ کړی دی. بس دونه هلته کوشته شول دلته کوشته شول ګران کوشته شول او مسي دوبي شول. نو دا ولې مړ شي مونږ دا وایو چې دا ولې مړ شي. تاسو د واقعې په لاس در کړی دی قومندان دی که رئیس جمهور دی که اجرایه رئیس دی. بس دوی به دلته پرېږده چې په هغه کې خاص خبر ورکړي دی دوی یا په تلویزیون کې چې دونه په کندوز کښې هم مړه شول دومره پولیس مړه شول دونه طالبان مړه شول. دوی هم ځانونه خبرې الان جوړ کړي دي. هغه تاسو خو خیر تاسو خو یعنی
کار دی. صحیح ده. مننه. سلامت باشه.
تشکر. سلامت باشین صاحب مهربانی. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در پیام خود نوشته کرده که در تمام افغانستان نارامی ها افزایش پیدا کرده و مردم از دولت خوشنودی ندارند. و هادی از ایراد نوشته کرده که اختلاف رهبران حکومت وحدت ملی باعث افزایش ناامنی ها شده.
او غلام سرور بیا لیکلی دی چه په شمال کې ځکه ناامنی زیاته شوې ده چې حکومت په وروستیو کلونو کې فکر کاوه چې په شمال کې امن او امان دی او د طالبانو زور نه رسیږي، نو زیات امنیتي چارو ته زیاته پاملرنه نه کوله. اوس هم د تلیفون له لارې اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب.
مهربانی کوی
قندوز
ا مازی مسافر مازی گاله دا امام دام انا بابشن مال سلام او تا قندوز لتا رات استار بان رام دا خانه یا که اگر میزانی چند وقت یک تفل شان شاید کرد او قرآن شون حتی بود که رای ما وقتی که زخمی را بالا میکنه من برای دامی را بالا میکنه و حقیقت داره این مردم هم که بمباری میکنه سر نفره های در سر خانه
چی وقتی بمباری شده؟
تاسی خیر دل موضوع پا برا که خبری و که تاسی وست راپور مرا کوی لطفاً دموش موضوع داده چه ولی دی افغانستان پا شمال که نامنی زیادی شویدی سکال
دا ټول اوږد د بچان سره مان څکر د امنیت میزي تاسو نو چې د دې ګراواره د تکا پښتو افر اغه په دې چې د دې د ضرورت ټول د دې د کور مشر به چې وځه د مخامخ اولاد یا د طالبان ټول دا لږه
سای سو ډیر زیاته مننه. متاسفانه چې ستاسو اواز هم ډیر واضح نه و. خدای دې وکړي چې اوریدونکي ستاسو په خبرو پوه شي. بي بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي او هله لرو چې اواز او اواز د موضوع په اړه خبري وکړي.
بفرمایئ صاحب. مهرباني کوم.
بل ساوره.
بله مهرباني کوي. لکم زه خبري کوي.
دا هلمند ولایت ازاد ټول صالحین او په خبري کوم.
مهرباني کوي وفاسه.
زما په نظر کې دا چې دا پلان اوس ترتیب شوی د طالبانو دی، دا د طالبانو یو حکومت نه دی، دا بلکې د طالبانو سره نور حکومتونه هم لاس شوي دي. د ډېرو کم رقمو د یو څه طالبانو سره مرستې کېږي او دا به هر خواته دا پلان دی چې شمالي ولایتونه مخکې سکوت وکړي. دا د بلې خوا هم دا پلان سوی چې شمالي ولایتونه مخکې سکوت وکړي، دا به جنوبي ولایتونه دا خپل سکوت کوي.
صحیح مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده.
بفرمایید صاحب. مهربانی کنین صاحب.
مهربانی.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب بفرمایید.
سلام تقدیم میکنم از طریق رادیو شما به تمام شنونده ها. خوش به خود شما به همکارای تکنیکی تان.
تشکر صاحب.
ما اول خو یک سلام میکنم برای مو شنونده که از دبی زنگ میزنه و چکر میزنه و خودش دیگه ملت فقیر افغانستان میکوده. بله. و اون نامیه که در ولایت شمال است، در طرف شمال که روان است، برادر عزیز تمام ملت افغانستان را آگاه است، تمام خود شما، تمام رئیس جمهور، تمام اینا، تمام حقایق به اینا معلوم است.
بله سر.
که این نفری آن است در جای ما که یک بچه در دولت است، دیگه بچه در طالب است. اگر دولت دولت حقیقی باشه،
بله سر.
وقتی که زمانی که بچه از او در طالب بود، این برادر از دولت است. او را سر از او تصمیم جدی میکنه که خواهد تو که دولت هستی، برادر دیگه در طالب چی میکنه؟ کسر که فیران در ولایت خود ما، در ولایت خود ما دولت خود این قدر است که بچه نمی آدم در طالب است. اگر تو قدر امرا بیار یا یک وریفه امرا بیار تو دورش بندی بکن، دورش سر دورش سجو بکن، اگر دوباره تاریخ در سرد شمال اگر پیدا شد، بیاین تمام ملت افغانستان روی ما مردم سیاه بکنند. چون دولت دایی راست بسیار مال امر است. زمانی که آقای دوستم، جنرال دوستم بسیار جهان سپاس میکردیم، ولایت فاریاب یک تصفیه کرد، تصمیم داشت که در ولایت تخار بیا، در ولایت کندوز بیا. زمانی که برنامه ریزی کردن، دوستم هست، جنرال دوستم از ولایت کندوز تصمیم داشت شریف کردن، گفتن که نه تو دالی نرو. اگر همون زمان میامد، در زمانی که سری ولسوالی خانه‌آباد جنگ بود، اگر همون زمان تصمیم چیزی میگرفتن، یا ولایت کندوز شکست میگرفت، به این قدر دربدری و قدر چیزی مال مردم گفت نمیشد. چون دولت دایره بسیار مال آمده است. دیگه از دولت خود خواهش میکنم، اینی یک عکس العمل شد، اینی درشان یک تجربه شد.
زمانی که نمی تصویبه را که بسون معلوم شد خیر ولایت از دولت افغانستان سمت شمال بسیار خوانه ها دیرا داده گید ولیکن این بار دولت از دولت خود خواهش میکنم زمانی که معلومات دارم میفهمه که نمی این بچه فلانی آدم دولت است خاطر را جدی بگیره خاطر را بیاره
تشکر سپاس شما
مننه سلامت اوسئ او سم زموږ یو اوریدونکی چې کله ناکله له الماتی څخه ټلیفون کوي مهرباني کوئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني
سره دغونو چې تاسو یوازې د کندوز موضوع
نه د کندوز نه د تمام شمال ولې سشکل د افغانستان په شمال کې نام دي زیاته شوې ده دا موضوع دا د اچین هم مشپرون په اچین باندې خبرې کړې دي نن موضوع دا ده چې ولې شمال ته نام دي غزیدلې ده کم فکری په ورسته 14 کلونو کې یوازې په جنوب او ختیس کې جنگ او شمالي ولایتونه امن ول په تر ډیره حده پورې سشکل ولې دا ناملي شمال ته هم غزیدلې ده
نو زه پوه شوم زما نظر یو زه نظر ورکوم که تاسو اجازه راته راکوئ زه خپل نظر تاسو ته تقدیم
نو خو دا خپرونه ستاسو ده
دا د امریکایانو د غرب د سروي چې دا موضوع باید نصري منځنۍ اسیا ته ورسوي او موږ هسې په کې سوزو کندوز خلک سوزي موږ سوزو ټول موږ سوزو د دې هدف بل څه دی جګړه اصلا د پوتین او د حکومت سره ده
صحیح دادا تاسو خپل نظر څرګند کوو او چا مو مخه مونږ نه ولاو نه دي څوک مخه نیسي مهرباني کوي بل اوریدونکو هم لرو ازادي رادیو
به فرمایئ
السلام علیکم تو خې هم د زابل ولایت تاسو ته تماس
مهرباني کوي تو خې صاحب
شمال د نامنی په حق له خبر لنګل نه دي دا خپل مو ریال لري بیانونه خو د نورو د دین په وخت کې سي او نو دا د لوی سبا دی دا د سپېڅلي وطن کې چې کله عملیات کیږي خلک زور ور کوي د پولیسو او د محلي قومندانانو دا حکومت او قانون چې خپل عملیات سره نه رسي خلک زوروي هغه خلک چې خلاص وي زه بیا هغه کول کیږم وهل کیږم نو بیا باید چې سم دا ترتیب باندې سم چې د جنگ نه خلاصېږم نو یو سبا دی دا بل د دې حکومت لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو وویل ترمنځ به اتفاقي دا ټول د روپو شوکیان دي پیسې خوند ورکوي دا بل سبب ده او بل سبب دا ده چې اکثر حکومتونه د ولسوالۍ څخه د منځ د ولسوالۍ کې شانونه سي هغه بیا بل ولسوالۍ په ونه چې بلدي سلاوي طالبانو پیدا کړي دي په لایې کې څونی دا سلاوي پر مخ چې دي اخر د دې حکومت د سقوط عمله کېږي عمل کېږي موږ پر دې ډېرو سلاوي په سقوط وکړي مرشد علایمی و قرائن من و صدا مکایان دشتون دا حکومت بقا نلدی که څه هم دی وویل په خوا او شعران وویل دا حکومت بقا نلدی و آغا امریکایان وویل و ایدو ملی ارد دون پاوی دا ملی پولیس دون دا دی کولای سی افغانان په خپل منځ کې سره غار کړو ټولې په لمرو کړو نو دا ستر امریکا دا چې دا خلک دي دا بس خمیني ویل چې شیطاني بزرګ جهان دا مسلمانان سره زوروي د امریکا د ټولو مسلمانانو دښمن ده ستاسو د نظرو د خیوان اورې مننه
سلامت باشید تو خی صاحب
سلامت باشین صاحب یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم وقت نشر خبرها هم فرامرسید بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
د اسکایپ لاری را سره دی مهربانی
مهربانی سید شنونده عزیز بفرمایید تماس شما وصل است تماس از اینا قطع شده یک شنونده ما سنا سعادت از میدان وردک در پایام خود نوشته کرده که جنرال دوستان کجا هست و باید به قندوز بره بخاطر عملیات محمد عادل حقیار ایماق از محل نامعلوم نوشته کرده که ناامنی شمال نبود والی و ضعف رهبری بود شما محمد از اندراب در پیام خود نوشته کرده نانی های شمال خصوصا ولایت کندوز نتیجه عقده گشایی های سیاسیون افغانستان خاصتا دو رهبر بوده یک شنونده دیگر ما زهیر نوشته کرده که ناامنی ها البته گفتن از ضعف حکومت است و تا حالا که وزیر دفاع تعیین نشده از این خاطر ناامنی بیشتر شده و یک شنونده دیگر ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغا به بادغیس در پیام خود نوشته کرده که البته اینا پیامشان هم پیام تکراری است که گفتن تمام مردم از دولت دل خوش ندارن، به میخاطر نامنی ها افزایش پیدا کردن.
بله، او د اوریدون کله پروای چې د خبرونه تر نه نیمو بجو پر دوام کوي، هر یک شمه د خبرونه وی یعنی میکروفون ستاسو یو موضوع ټاکو، په دې موضوع باندې ستاسو نظر غواړو. لټولو اوریدونکو مننه چې تر دې حد به وخت پر نظرونه څرګند کړی دي، او بیا هم هیله لرو چې له خبرونو وروسته به ټلیفون راو کې او د موضوع په ارتباط ما نظر څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې د 0992 2035 40 بیا هم 0928 225 55 د افغان بیسیم 0913 شمیره هم په یاد لري.
بله، میتونین بر ما پیام بفرستین. البته چیزی که بعض از شنونده های ما نوشتن، امیر محمد از بغلان ولسوالی دوشی نوشته کرده که از یک خرد ضابط و سرباز گرفته تا رئیس جمهور اما خیانت میکنن و گفتن سر... تنها گفتن سربازا، البته پیامشان خیلی پراگنده هست، نوشتن تنها سربازان خدمت صادقانه میکنن و بالاخره افغانستان جور خواهد شد. شنونده دیگر ما خدایداد امیری از ولسوالی برکه بغلان هم نوشته کردن که جنگ در شمال افغانستان جنگ اسلامگرایان ضد دموکراسی است. تشکر میکنیم از تمام